پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دی. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث دی چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدمتونو سیستم خورا اغېزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. او چا دا اعلان پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. ډنډیغوري چې څه باندې 70 کلی لري د بغلان مرکز پلوخمري ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. او سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
مختنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د بحث تمو زنوریاس نوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډیره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډیره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې په رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2021 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً په رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنونکي په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبري شورا غړی عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب همام صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپېژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې غلطفهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر د حقوق د ښځو د تعلیم مسله د ترهګري مسله د مخدره موادو مسله دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید د دغه حکومت چې اوس پر افغانستان کې دی یا طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپېژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپېژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات کورنۍ خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړه چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډېرو مهمو سازمانونو کې. د افغانستان څپکۍ خالي دي
یقینا. هم دغه خبره چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو. نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو دپاره کار او د خلکو دپاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبانو سره یا اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري. او که دا پوره نه شي، طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
مننه اتمر صاحب. زموږ بل میلمه، زموږ تخنیکي همکار، وایي چې هڅه کوي چې ورسره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. مخکې له دې چې سټوډیو ته راسم، د ښاغلي عنایت الله همام سره ما خبرې وکړلې، د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا له غړي. په خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه ورسره نه ټینګه شوې، په دې هیله چې دی هم په دې خبرونه کې حاضر شي او راسره برخه واخلي. خیر، په هر صورت اتمر صاحب، تر څو پورې چې همام صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي، بیا هم د بحث ته دوام ورکوو. له یوې خوا، که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه یې له افغانستان وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالرو بشري مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي، هغه مشروع غوښتنې؟ البته
ګوره، یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنی که کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګورئ، حضرت عمر وخت وګورئ، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده. دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو، تو درې چې څوک وږی نه، چا سره غله شته، چا سره نه شته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډېر جدي خبره ده. زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هیڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه هم تا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته، غذایی توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي، دا هم ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باور یم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترې ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه خو وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا لغړی عنایت الله همام سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه. نه پوهیږم چې ستونزه څه وه، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپو د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حده پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو، له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپېژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو پر رسمیت پیژني یا مو نه پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خغلی حق خانی دغه څرګندونه تیر ورځ په پکتیا کې وی غونډه ته کړې وی. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونه مو واورید، کوه نورې دی وای چې د ډېر مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی جل را کې تاسو ته سنسد له لارې ټول ساسو تاسو ته ساسو کال انکه پسند دی ټول دلګی ته او قدرمن ملما ته اتمه ته سلامونه وړاندې کوم. دا را خپل ټول یو ډول ته چې موږ تاسو یو دیدو کې لا بعد مرګ ما زه هم ته یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمه ته خبرې مې نه دی او دلې فقط په اخر نه په درې جملو کې، لیکن چې پښتنه و ماته راځي کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مشر چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې، زه ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چورت کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو خود یو چا د خوانه د یو سیاسي جغرافیه لاره کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چیرته دې نقاطو ته ونه ګورو، نو د یو جغرافیا په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنې باندې سرته رسېږي. په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیا په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلي کې او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. کله چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پېژنې که نه پېژنې، موږ په پروا نه لرو، فکر کوم چې دا یو مطلق عدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې چې حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو څه فکر کوئ جلیلی صاحب، دا ډول څرګندونې آیا د کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفی اړخونه ډېر کورمه. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د حقانی صلی الله خوانه، دې دلیل باندې کچیر ته موږ دې توجه دا وایې چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خورلو په ایشولو باندې نه دي کړی. کچیر دا موږ بیا کتنه وکړو د استان اګلیسب خبرو ته چې هغه وایي چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او خاطرو باندې بوختو. نو دلته ګورې کچیر ته چې د کوټر په زور او د تورې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په ډېر وانی وي چې څنګه دوی په خپل وړي چې دی احساس ما احساس دي ټوک نو دلته په خپل ځای باندې معنا ورکړي چې دلته یو معاملې او دا معاملې زور تا بلکې دي هم په هغه باندې تسلیم دي.
جلالي صاحب دغه د طالبانو لوړپوړي چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وایي موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت پیژني. خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون د شک هغه معیارونه چې دی ټولنه د پاره د ټولنې د خوښۍ د دینې ازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې د پاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي؟ کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه دې پوره کړي. اول نه دې پدې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ د خبرې کوي چې د القاعده شتون د د د د د ترهګری د لوی شتون په سوله اتنه کې چې اخرنه راپور راخور شي لکه غزنی لوګات منګل نورست لغمان او په نورې بازي حواله یو بل ورته اتنه کې چې څو کوچا ته جایزه او ټاکلې چې د القاعده د اساس چې د ارتباطي وړ په شکل باندې د فد ایران او د افغانستان په منځ کې څنګه راټکې یا د بایټ اوپریشن د لشي او بایټ پګوتش ګوډي دا په خپل ډول اشاره ده چې افغانستان اوس د ترهګری ځاله لري. اول ته د تروریزم او د ترهګری ځاله اوس نشته چې نور نړیوال ته هم خطر او پیښي. نو دا په خپل هغه د عدم د توافق دی چې نه د پونې د لچا شرایط پوره کیږي هم شرایط پکې.
جلالي صاحب کور ودان اتمر صاحب بیرته تاسو ته درجو. یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پرلپسي حکومتونه البته تیر دغه معاصر تاریخ ته کوو ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو. تیر جمهوریت نظام هم په دې تیر شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو ل او یا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه و او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا منځ تللي یا ویجاړ نسکور شوي دي یا ولته هم دا چې نړیوالو په مرستو لاس نیولای دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې منګه په دغه لاند وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول دي، بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپاویل، یعنی د پیل خپا چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن منګه ولیدل چې ډېر سپک هغه پخا پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط وکړه. موږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ. تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داس یو خبره کوي چې منګه ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو ډېر په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلي دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې دلته. اوس هم که څومره موږ نړیوال سره خپل روابط ښه ساتو دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یوه اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلې دي. ایا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تېرېدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوس ښایي دی.
خلاف ڈپلوماسی نزاکتونو پر اساس باندې یو هیواد چې د بل هیواد استاد په خپل هیواد کې منی غیر رسمی ډول باندې د ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقي روابط ورته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادونو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دا یو سلیقي تعامل دی چې هر هیواد غواړي د خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استازي په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، که چیرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشر په ډول باندې موږ د افغان د طالبانو نه انتحاریان وړ ګورې دي. دغه توسلی قوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان پر تعدم د رسمیت باندې په سلیقوي ډول پیژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په فن باندې یو په نزاکتونو باندې. هغوی د خپل د شخصیت، د خپل د ملي ګټو دپاره، د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې دوی سره تعامل کوي، د دوی نه غواړي چې
کړي. مننه جلیلی صاحب. خو خبره بله جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعاتو د لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د د شرق او د غرب ډیر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاك د طالبان لا پلوي کې دوی ته په سیمه کې کانفرنسونه میسي جلسه
اتمر صاحب ډیر وخت نه لرو څو ثانیې پاتې دي مهرباني
امکانات ورکی لیکن دا به تر تله پورې نه وي ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل په حل کېدو شو دا خود په خوده د طالبانو په حکومت باندې تاثیر راولي او دې ته تغییرات رامنځته کېږي
مننه د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په 15 دقیقې بحث کې مرسته کړې.